السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې تاسو د ازادي رادیو ته غوښیست. د بلې پښتو خبرونه وخت را ورسېدې چې ما قاسم سولمل چمتو کړی او د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې خبرونه راپورونه او د غرض نور خبرې مطالبه ست. په خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې په زیاتو موردو توافق شوی دی. د خبرونه په دوامه نیمای کې د روغتي خبرونه هم لیا د مباسي خو پیل په خبرونه کو. په نړیوالو خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري له سعودي چارواکو سره پر سیمایزو شخړو خبرې کوي. مخکتر دوی چې تر دې چې نور مسایل په تفصیل سره واوري کورونی خبرونه لرو. اجمل تورمان د دې محل مهم کورونی خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي وایي هیله مندي چې نن د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې تفاهم د کورسته شي. د افغانستان د جهادي ګوندونو شورا وایي حکومت او په بامیانو کې د توتاب د پروژې د پلي کېدو په لویان باید د یاد ستونزې د اوري لپاره یو د بل په وړاندې له نرمښت څخه کار واخلي. او د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي لا هم په دغه هیواد کې د استبداد کلتور حاکم دی او خلک اطلاعات ته لاسرسی نه لري. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي وایي هیله مندي چې نن د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې تفاهم لیک وروسته شي. د سولې عالی شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تفاهم لیک کې هیڅ ډول خصوصي وختنې نه دي مطرح شوي.
موږ امیدوار یو چې نن ورځ د دغه موافقت نامې شکل نهایی شي. د دې کې ټول هغه څه چې ځای شوي دي هغه خصوصي غوښتنې نه دي، بلکې دا څه څه دي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب د بیا وطن ته د راتلو او د هغه تر څنګ هغه زرګونه مهاجرین چې تر اوسه نه دي واپس شوي او غواړي چې واپس شي هغوی لپاره لاره خلاصه شي. د ټول لسنه یو شمېر خلکو نمونه وویستل شي او ځینې سیاسي بندیانو سرنوشت هم مشخص شي.
د پرسه حال کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د حکومتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې په زیات مواردو توافق شوی دی. د افغانستان د جهادي ګوندونو شورا وایي حکومت او په بامیانو کې د توتاب د پروژې د پلي کېدو په لویان باید د یاد ستونزې د اوري لپاره یو د بل په وړاندې له نرمښت څخه کار واخلي. د دغه شورا وایان سید حامد ګیلانی نن خبريالانو ته وویل چې حکومت باید په دې برخه کې د ستونزو تر اوري پوري د توتاب پروژې کار ودروي. دغه شورا خبرداري ورکوي چې چیرې دواړو خواوې سره سلا نشي نو په هیواد کې به یو ناورین رامنځته شي. توتاب هغه پروژه ده چې د ترکمنستان، بریښنا، ازبکستان، تاجکستان او افغانستان لاري پاکستان تا انتقالوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي لا هم په دغه هیواد کې د استبداد کلتور حاکم دی او خلک اطلاعات ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت نشراتي مرستیال سیده مشګان مصطفی نن اطلاعات ته د لاسرسي د کلتور د ترویج او پیوړی کولو په نوم ناسته کې چې په کابل کې جوړه شوی وو ویل چې لا هم ډیره هغه اطلاعات چې محرم نه دي د خلکو واک په د خلکو په واکې نه ورکول کی. میرمن مصطفی وایي چې دغه وزارت معلومات ته د لاسرسي د پیوړی کول لپاره لازمه بودیجه په واکې نه لري. په ورته وخت کې اطلاعات ته د لاسرسي کمیسیون رئیس سید کرام افضلی له حکومت وغوښتل چې خلکو سره د معلوماتو د شریکولو برخه ته جدي پام وکړي. او د کندز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک په وایدو کې 8 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د کندز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور ازادي رادیو ته ویلي چې په دې ولایت کې امنیتي ګواښونه پر خپل ځای دي، خو بیا هم دروان مالی کال په دریو میاشتو کې 8 سلنه په وایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د پرسه حال کې د تیر مالی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د دې ګمرک اوایډ ډیر لږ ول. شیرخان بندر له تاجکستان سره په پوله د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې د امو سین له پلنه تریدو وروسته سوداګریز مالونه ترې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمن صادر او واردېږي. د ولتر دې محله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري سعودي عربستان ته تللی چې د لیبیا، سوریه او یمن جګړو د پای ته رسولو هڅه وکړي. جان کيري په دایوي اونۍ په اوږدو کې د سعودي عربستان تر څنګ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم لاړ سي. ټاکل شوی ده کيري به د سعودي عربستان د پاچا شهزاده، د شهزاده لمرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره په جده کې وګوري. دی نن وروسته بیانات سفر کوي او د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره به د لیبیا په اړه د خبرو ګډه مشري وکړي. او بیا به د خپل سوری او روسی سیالانو سره هم وګوري. کری به وروسته بروکسل ته سفر وکړي او د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به ګډون وکړي او له هغه وروسته به آسیا ته ولاړ سي او په ویتنام کې به له بارک اوباما سره وګوري. چین د امریکا د هغه راپور په اړه خواشینی څرګنده کړې ده چې د دغه هیواد د پوځ په اړه دی. چین ویلی په دې کار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ته زیان رسیدلی دی. د چین د پوځي فعالیتونو په اړه کانګرس ته په خپل کلنی راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د می په 14مه تور پورې کړی چې چین د جنوبی چین په لانجمن سمندرګي کې د خپل خپلواکۍ او ځکني بشپړتیا د زیاتولو هڅې زیاتې کړې دي. د چین د دفاع وزارت ویند یانګ یوجون نن ویلي چې دغه راپور د چین د نظامي تهدید په اړه مبالغه کوي. د ویلي چې چین د ملي دفاع پالیسي پلی کوي چې په خپل دفاعي ده. یانګ ویلي دا امریکا ده چې اکثره د چین سمندرګي ته پوځي الوتکې او جنگي بیړۍ لیږي چې د خپل ځواک څرګندونه وکړي. سوری فعالان وایي د اسلامي دولت د سختریزي ډلې وسلوالو د دایره زور په ختیځ ښار کې یو روغتون د لنډې مودې لپاره ونیو. په دې حمله کې چې پرون شنبه سهار وسوه د دایره زور د محاصره سوي ښار په لویدیځ کې اسد روغتون په نښه سو. د سوریه د بشري حقونو فعالان چې په برتانیا کې میشت دي وایي چې په برید کې 15 حکومت پلوه جنګیالي ووژل سول او یو شمېر طبي کارکوونکي یرغمل سول. د دوی په وینا په دې حمله کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې هم لږ تر لږه 4 دیش غړي وژل سوي دي. حکومتي ځواکونو له 2 ساعته جګړې وروسته روغتون بیرته ونیوه خو د برمته سویو طبي کارکوونکو درک نه دی لګېدلی. او اوکراینی سندرغاړي جمالا د ایروویژن سندرو سیالي وګټله. 22 کلنه جمالا چې په د کریمیا اوسیدونکي او په خټه تاتار ده تیره شپه د ایروویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکي اعلان سوه. ورپسې مقام استرالیایي او روسي سندرغاړو وګټه. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمینه سټاکهوم کې وسوه شپږویشت سندرې چې وروستي پړاو ته رسېدلي وې خپرې سوې او اټکل کېږي چې په اروپا، استرالیا، نیوزیلینډ، چین، امریکا او نورو هیوادونو کې شاوخوا 200 میلیونه تنو لیدلي وې. جماله د جایزې د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې هر ځای سوله او مینه غواړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د جماله حیرانوونکې اجرا او بری وستایه. د خبرونو پای.
د افغانستان سیمیو نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واردل که غواړی دا خبرونه بیا ولولې نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې موندلای سي ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګي آدرس دی. روانه خبرونه کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د بهیر پاړه ورستي جزئیات در سره شریکو. د جمهور ریاست یو ویان په دیړه وای
د حکمتیار صاحب سره په ډیرو مواردو کې توافق شوی دی. ډیر جزوی شان پاتې دی.
د غرزاوري چې د افغانستان د جهادي او ملي احزاب والی شورا له حکومت غوښتي چې د اوس لپاره د لنډې مودې په خاطر له ترکمنستان څخه هیواد ته د برېښنا د لیږ چارې ودروي. دا چې ولې د دغه شورا یو غړی وایي
ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز تقاضا داریم که لانتیجه این فعالیت هایی که موسین ایجاد شده پار پروژه را فعلا معطل قرار داده.
په کندوز ولایت کې د شیرخان بندر د اوایدو د زیاتېدو په اړه هم په همدې خبرونه کې راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته تللی څو له دغه هیواد سره د سیمې په کچه پر ځینې مسایلو باندې بحث وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو د ازادۍ راډیو ته غوږ یست. ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2:09 ولې د ازادي رادیو خبرونې د افغانستان په لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 او په ټول ولایتونو کې بیا په منځنۍ 12.9 باندې اوریدلای سي. لکه څنګه چې مو د خبرونې په سر کې ویل، د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې په زیاتو مواردو توافق سوی دی. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په دې مذاکراتو کې جزئي مسایل پاتې دي چې خبرې به ورباندې وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د ښاغلي حکمتیار او ځای کېدل به نور وسلوالو مخالفان سولې ته وهڅوي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان څخه اورو چې همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې له حزب اسلامي سره په ډیرو مواردو توافق ته رسیدلی او پاتې جزئي مسایلو باندې به هم خبرې وسی. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
مده حکمتیار صاحب سره په ډیرو مواردو کې توافق سوی دی، ډیر جزئي شان پاتې دي، خو د افغانستان د حکومت خبره دا ده چې هر هغه غوښتنه چې هغه له قانون سره په ټکر کې نه وي هغه به منل کیږي، او فرا قانوني غوښتنه یا د قانون څخه لوړه غوښتنه خو نو د هیڅ لپاره د عملونو وړ نه ده.
تر دې دمخه د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي و چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی بنن د دواړو خواوو د موافقه وروستي بڼه تصویب او لاسلیک کړي. په همدې حال کې ویل کېږي چې ممکن حکمتیار به ډیر ژر کابل ته راسي، خو د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلي مینپال په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه او زیاته کړه چې سولې یو بهیر ده چې وخت اړتیا لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د حکمتیار یو ځای کېدل به نور وسلوال مخالفان سولې ته وهڅوي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار په دې اړه خبریالانو ته وویل له رواني پلوه د حکمتیار راتګ وسلوال مخالفان له جګړو لاس اخیستو ته چمتو کوي.
و ما باور دارم که صلح با حزب اسلامی اثر مثبت میگذاره بالای روند صلح. از لحاظ سایکولوژی و روان و روحیات این تاثیر نیک بگذاره بالای گروه های دیگه هم.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا جوړجاړی د ولسمشر غنی لپاره چې هڅې کوي د وسلوالو طالبانو له ډلو سره همروغه وکړي زیات اهمیت لري. بلې سلامت صاحب
مننه کوم. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان چې د حزب اسلامي سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د خبرو پر وروستیو جزئیاتو معلومات راکول، بیا هم پر همدې موضوع تم کې جو په د ټلیفون په مستقیم تماس را سره د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب را سره دی. شریف صاحب خبرونه ته په خیر اغلاست. تاسو به هم راپور اوریدلی او وروستي حالات به مهم څارلی. تاسو په نظر حالات ته په کتو فکر کوي څومره به د سولې دا خبرې چې د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ په لسوي دي دا به بریالي وي، ځکه چې حکومت تیرونی ضرب لجل ټاکلی و چې باید هغه وروستي تفاهم لیک د دواړو لورو ترمنځ امضا سي؟ تاسو برداشت څه دی؟
پدښتیا هم د لومړي ځل لپاره مسله ډیره هغه وخت ګرمه شو تیر او نه شي دغه سی ویناوي را برسیره شوې رسنې ځن راپورونه درلودل، خو بیا ورسته برعکس د دې سړی وزیر راپورته شو او دا سوي کېدل چې خبره بیا وځلېدلې. خو د نن ورځې د ورستي متن په ارتباط باندې چې د دواړو اړخونو ترمنځ باید امضا ولاسلیک شي او خپل شغله اشرف غنی هغه تصویب کړي، زه فکر کوم چې اوس خبره ښایي نږدې شوې وي، لکن واضح ته په کتو سره او دواړو پلاو خبرو ته په کتو سره بیا هم په وینا کې احتیاط پکار دی او وروستي هغه پریکړې ته انتظار پکار دی چې د دواړو اړخونو ترمنځ وشي. او زه فکر کوم که چیرې د سولې لوري ته ګام وي ولس به خوشاله وي.
بل نو شریف صاحب تاسو په نظر هغه ټکی هغه مسایل چې بل هم دغه پروسې ځندول د دواړو لورو ترمنځ لا هم د یو اختلاف د ټک په توګه کتل کیږي، دا به کومي خصن کوم موارد دي؟
په دې ارتباط باندې مهم موضوعات په هغه ټکو پورې تړلي دي زما په نظر باندې، چې هغه د افغان حکومت په واقع تر ټولو بریده پورې نوي ملګري ملتونه په کشتي دي، د امریکا متحده ایالات په کې دي، او د دې سره سره حکومت هم غواړي او په ځانګړي توګه خاله اشرف غنی هم غواړي چې په حکومت کې ښکېل غواړي هم د دې سولې کولو په وړاندې د سلوري تبو نه ځي چې مشکل رامنځته کی. دغه سی ولوي توازن چې د ټولو اړخونو ترمنځ پکې همغږي رامنځته شي، ټول اړخونه د راځي وساتل شي او د افغانستان د نافذو قوانینو مطابق دي له حزب اسلامي سره خبر وستی شي او مسله د جوړجاړي ته بوتل شي. زه فکر کوم چې ډیره اسانه هم نه ده، خو اوس زه په دې باور یم چې مسله په وروستي برخو کې دا او کېدلی شي ډیر زر د حکومت او د حزب اسلامي چې د حکمتیار صاحب په مشرۍ دی د دې ترمنځ چې جوړجاړي رامنځته شي چې ولسې د سولې تمه درلوده.
بلې شریف صاحب، بدلته یو بل مسله د پدې راپور کې مشوره ورته وسو چې حکومت وايي حق غوښتنې چې فرا قانوني یعنی د قانون مطابق نه د حزب اسلامي دا به نه منل سي. ساس په نظر کوم موارد دي چې فرا قانوني کېدلی سي؟ ځکه په هغه شرایطو کې چې وربند اختلاف ټکی بلل کېږي، یو مسله د افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په اړه باندې د یو مشخص وخت ټاکل دي، فکر کوي دا به یو جنجالي او ځینې نور مسایل دي ساس په نظر؟
نو زه فکر نه کوم چې په حکومت کې شته غاړي دي په دغه مسایلو باندې ډیر ټینګار وکړي، ځکه دا مسله نه خپل نه په امریکایانو پورې تړلې ده، په نړیوالو هغه ځواکونو پورې تړلې چې په افغانستان کې شتون لري. زه فکر کوم زیات دغه سي اختلافي مسایل چې په حکومت کې شته غاړي بغاړه ورته کې نه دي، تر زیاته بریده پورې حتی په افغانستان په نافذو قوانینو پورې هم نه وي مربوطي، بلکې ډیر زیات به کوشش وشي چې د دې خپلې ګټې خوندي وساتل شي، د دې خپل شخصي او یا په اصطلاح سیاسي او تنظیمي راتلونکي جوړل او مضمونه تنظیم شوی وساتل شي نسبتا دې چې هغه په قانوني مسایلو پورې ارتباط ولري. زه فکر کوم ډیر اړخ به دا پکې دروند وي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه شریف صاحب که په لنډو ټکو باندې جواب راکړي چې حکومت وايي دغه د سولې بهیر چې د حزب اسلامي سره پیل شوی دی، بل اخر دې ته خوشبيني سره چې دا به په ټولو کې د سولې بهیر چې له نورو ډلو سره جریان لري دې ته به هم ځینې امیدواري پیدا کړي، ساس په نظر واقعا دا بهیر که کامیاب سي او بل اخر حزب اسلامي له حکومت سره یو ځای سي، دا به د سولې پر بهیر باندې پر ټولو باندې په افغانستان کې په جګړې کې به څه مثبت تاثیر واچوي او که څنګه؟
بېله شکه که چېرته حکومت په دې وتوانېږي چې د حزب اسلامي سره سولې ته ورسېږي او پرېکړه وروستۍ شي او د ښاغلي اشرف غني له لورې تصویب شي، زه فکر کوم دا د نورو لپاره یو ښه عملي بېلګه کېدلی شي. لکن برعکس که چېرته حکومت داسې څه ووایي او یا داسې شرطونه کېږدي یا په داسې شیانو باندې جوړجاړي ته ونه رسېږي چې هغه د نورو دپاره سور چراغ وي، بیا زه فکر کوم بدې اغېزې کولی شي، بې باوري راځېږولی شي او نورو ډلو ته د سولې ته د تګ لاره خند او عملی د سیلنګونې
را مستکول شي سوله به وزندې. مننه کوم د سیاسي چارو په کارپو محب الله شریفو چې د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د بهیر په اړه باندې خپل نظر څرګندوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسم راځو د خبرونی بل مطلب ته. د افغانستان د جهادي او ملي احزابو عالی شوراوي حکومت باید ملي مصلحتونو ته په پام د حکومتي کمیسیون تر نتایجو له ترکمنستان څخه د برښنا د لیش چاري ودروي. دغه شورا نن په کابل کې خبري ناشته ته ویل چې که حکومت او هغوی چې له ترکمنستان د برښنا لیش له مرکزی سیمو غواړي انعطاف و نکړي، لوی فتنه به لاره هواره سي. که څه هم د ارګ مانی په دیړه څنوي، خو د اوبو برښنا وزارت وایي کله ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برښنا د لیش چاري وځنډیږي، نو دولس ولایتونه به تر 2.5 کالو له برښنا به برخي سي. محمد حدیث پردیس په دیړه راپور راکوي.
که څه هم ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې له مرکزی سیمو د ترکمنستان د برښنا د نه لیک په خبرګون کې لاریون وشي، خو د افغانستان د جهادي او ملي احزاب والی شورا بیا دغه کار مخالفت کوي. دغه شورا د یک شنبه په ورځ کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې په داسې حساسو شرایطو کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا د مسیر په اړه د نظرونو اختلافات دوی اندېښمن کړي دي. د جهادي او ملي احزابو د شورا د رهبری غړي سید احمد ګیلانی پر حکومت غږ وکړ چې د کمیسیون د نتایجو تر معلومېدو له ترکمنستانه د وارداتي برېښنا چارې ودروي.
د افغانستان د جهادي او ملي احزاب والی شورا په دغه حساس وخت کې د نظرونو د هغه په ډول اختلافات د تشویش وړ بولي. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز تقاضا داریم که لا نتیجه این فعالیت هایی که کمیسیون ایجاد شده کار پروژه را فعلا معطل قرار داده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ترکمنستان افغانستان ته د وارداتي برېښنا د مسیر په باب درامینسته شو سنزو د حل په هدف یو تخنیکی کمیسون ټاکلی چې دغه مسلې ټول اړخونه وڅېړي او بیا خپلې موندنې د ارګ ماڼۍ سره شریکې کړي. د ارګ ماڼۍ یو بیان د واخان مینپال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال یو ځل بیا تاکید وکړ چې د تخنیکي کمیسون له ارزونو وروسته به دغه ستونزه د ملي شورا سره په همغږۍ حل کړي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي کله ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا چارې وځنډېږي افغانستان ته به دروند اقتصادي زیان ورسیږي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمي وایي له ترکمنستانه د 1500 ولټه برېښنا په ځنډېدو به د افغانستان 12 ولایتونه تر 2.5 کالو بې برېښنا وي.
اگر ما یک قسمت از این پروژه خط لین انتقال رو یعنی معطل کنیم یا با تاخیر مواجه کنیم و بخرستانی
دی وی کومنګ دغه پروژه یو برخه معطل او یا وزندو 12 ولایتونو په د برېښنا رسیدنه د 2.5 کالو لپاره وزندي یو دغه پروژه د ساتنې او مراقبت لګښتونه هم پر افغانستان تحمیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي نجات جبهه بیا وایي افغانان باید له هر ډول ژبنیو سمتي او قومي ترجیحاتو پرته د یو موټی واحد افغانستان غوښتونکي وي. دغه جبهې منشي زبی الله مجددي وایي که ټول افغانان هر ډول تبعیض او تفرق ونه غندي او پر ضد مبارزه ونه کړي نو افغانستان به هیڅکله پر خپلو پښو ونه درېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادۍ رادیو واردل چې په همدې څپو د ماشام لوونه د سهار تر وو بجو پرې خبرونه لري. خو ازادۍ رادیو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو او ورځو د کندوز لورته. د کندوز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي وایي که څه هم په دې ولایت کې امنیتي ستونزې او ګواښونه پر خپل ځای دي، خو بیا هم د تیر کال د لومړۍ روبې په مقایسه د روان مالي کال په ترڅ کې په ورته موده کې 8% د دې ګمرک عواید ډېر سوي دي. په دې اړه د کندوز څخه زموږ د همکار اجمل آریان راپور اورو.
د کندوز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک په عوایدو کې 8% زیاتوالی راغلی. د کندوز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور وایي سره له دې چې په دې ولایت کې امنیتي ګواښونه پر خپل ځای دي، خو بیا د تیر مالي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د دې ګمرک عواید ډېر لږ و، خو د روان مالي کال په ورته موده کې 8% د بندر په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی.
زبر رو به حوال 1395 نگاه تخنیکی برای شما گفته میتونم که تقریبا
که څه هم یوه اندازه ستونزې په دې بندر کې شته دي، خو د تیر کال د درې میاشتو په توپیر بیا په روان مالي کال کې په ورته موده کې زموږ په عوایدو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. شیرخان بندر له تاجکستان سره په پوله د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې سوداګریز مالونه ترې د آمو سیند له پله تر تېرېدو وروسته د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي. د ګمرک رئیس زیاته کړه چې د تاجکستان هیواد د قونسلګرۍ د تړلو له کبله سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا شوې دي، ځکه اوس مهال سوداګر د تاجکستان د ویزې له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان حکومت باید له تاجکستان سره خبرې وکړي څو خپله قونسلګرۍ په شیرخان بندر کې خلاصه کړي چې د سوداګرو ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر هم د تاجکستان د قونسلګرۍ د خلاصېدو غوښتنه کوي. یو تن ملي سوداګر احمد فهیم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
مال تاجر رفته که به اختیار خود فروخته نمیدانه، مجبور است که برای تاجک زنگ بزنه، مجبور است که برای کس.
زموږ دولتي چارواکي باید له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي څو خپله قونسلګرۍ په کندوز کې بیرته فعاله کړي چې د سوداګرو ستونزې حل شي، ځکه اوس مهال د سوداګرو سوداګري توکي د تاجک په نوم تاجکستان ته صادرېږي. باور په ډاګه کړه چې له دې بندر څخه واردات نفتي او ودانیز توکو، سیخي ګول، خوراکي توکو لکه وړو، پیازو او یو شمیر پرچون توکو څخه دي، خو صادرات بیا لکه سیمنټ، بوره، لاسي صنایع، خوراکي توکو او داسې نورو توکو څخه دي. د کندز ولایت له تاجکستان سره د 210 کیلومتر په اوږدوالي ګډه پوله لري او د امو سیند د تاجکستان او افغانستان ترمنځ بهیږي او شیرخان بندر د یو وخت پوله لري چې 610 متر اوږدوالي او 11 متر پلنوالي لري له تاجکستان سره نښلول شوی دی. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع را خو د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په سعودي عربستان کې دی او په لیبیا، سوریه او یمن کې د شخړو د پای ته رسیدو پر مسلې له سعودي چارواکو سره خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې پر ورځ په سوریه کې پر یوه روغتون د داعش ډلې په حمله کې 15 دولت پلوه پرسونل او 24 سختدریځې وسلوال وژل سوي دي. صالح محمد صالح د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته تللی او د هغې هیواد له عالي رتبه چارواکو سره پر ځینو مسایلو، له دې جملې د منځني ختیځ او شمالي افریقا پر وضعیت خبرې کوي. د دې سفر یو هدف په لیبیا، سوریه او یمن کې د شخړو پر پای ته رسولو بحث دی. جان کیری به د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز، د بهرنیو چارو له وزیر او د ولی عهد له مرستیال سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبې ناوخته ویانا تزي او هلته به د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر پاولو جینتو لونا سره د لیبیا په باب د ګډو خبرو کوربتوب کوي. وروسته به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سترګلاوروف سره د سوریې په باب د بحث کوربه وي. جان کیری به مخکې تر دې چې آسیا ته روان سي او په ویتنام کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. بروکسل ته ځي چې د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دا ډیپلوماتیکې هڅې په داسې وخت کې کیږي چې هلته په سوریه کې فعالان وي. سعودي عربستان ته د جان کیری له سفر سره سم د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو د شنبې پر ورځ په ختیځ اشار دیر الزور کې پر یوه روغتون ولکه ټینګه کړه. پر دغه روغتون په حمله کې د سوریې د رژیم 15 پلوي پوځیان او د داعش لږ تر لږه 24 تنه سختریزې وسلوال وژل سوي دي. د داعش سختریزو وسلوالو دغه راز د دې روغتون ځینې روغتیایي کارکوونکي یرغمل کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي تر 2 ساعته شدیدې جګړې وروسته د سوریې قواوو دغه روغتون بیرته ونیوه، خو د یرغمل سویو کسانو په باب معلومات نسته. د ملي مشارکت کمیټه چې د سوریې د مخالفانو یوه شبکه ده وایي د داعش سختریزو وسلوالو دغه راز سیلوګانې او د پهنتون لیلی اشغال کړي دي. د سوریې دیر الزور شهر په تیلو غنی سیمه ده چې د رقه شهر اکملاتي لار هم ورڅخه تیریږي. رقه نن سبا د داعش وسلوالو مهم مرکز ګڼل کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
د روغتیا خبرونه د رواني خبرونه د په دوهمه نیمه کې البته تر لندو خبرونه ورسته اوریدلای سي. په دې خبرونه کې پر شوار خپکان باندې د خبرونه له میلمایا ډاکټر سره بحث لرو. کچیر تاسو سوالونه لرئ نو کولای سي د خبرونه په ترڅ کې مشتزنګ وي او په اړه باندې خپل سوالونه مطرح کړئ. خو لاغه مخکي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د حیدری ورور په نوم یو اس ام اس راغلی دی، وایي افغانان باید دوست هیوادونو ته د یقین او باور ورکړي چې موږ په دوستۍ کې وفادار او په وعده کې صادقانه او امانتدار یو. محمد عبدالله قاهر کارمل د هلمند څخه لیکلی، د افغان حکومت څخه هیله کوم چې په هلمند کې د عملیاتو پر مهال د ولسی خلکو ژوند ته پام وکړي. زموږ د واقعي معلوماتو پر بنا ډېر ملکی مرکزوب له دولت له لوري ده. شیرین افغان هم د هلمند څخه لیکلی دی، دی وایي چې زما په نظر څلور اړخیزه غونډه هسې د وخت تېرول دي. یو بل کس چې نومې نه دی لیکلی په خپل اس ایم اس کې وایي چې په خوست او پکتیا کې د ولسمشر په ملاتړ او د توتاب د پروژې د مسیر د بدلیدو پر ضد پراخ لاریونونه روان دي او د ایران پر ضد هم شعارونه ورکول کېږي. او یو بل دوست مو هم چې خپل نومې نه دی لیکلی د ګیله کړې ده او لیکي چې ستاسو خبرونه اورم خو زما مسیجونه نه نشروي. ستاسو پیغام نشر کوي. هیله ده د وروسته خپل همکاري جاری وساتئ او ستاسو اس ایم اسونه به هرومرو د خبرونې په جریان کې موږ نشر کړو. تاسو د ازادي رادیو اوري اوسم سات په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې کې دونکو دی ور بیا د محل لند خبرونه لرو. اجمل تورمن د خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي سره د سولې په خبرو کې په زیات مواردو توافق شوی دی. د افغان ولسمشر وایي د واخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په دې خبرو کې جزئي مسایل پاتې دي چې خبرې پرې وشي. د افغانستان د جهادي ګوندونو شورا وایي حکومت او په بامیانو کې د توتاب د پروژې د پلي کېدو په لویان باید د یادې ستونزې د وري لپاره یو د بل په وړاندې له نرمښت څخه کار واخلي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي لا هم په دغه هیواد کې د استبداد کلتور حاکم دی او خلک اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته تللی چې د لیبیا، سوریې او یمن جګړو ته د پای ته رسولو هڅې وکړي. جان کیری به د یوې اونۍ په اوږدو کې د سعودي عربستان تر څنګ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم لاړ شي. چین د امریکا د هغه راپور په اړه خوشحالي څرګنده کړې ده چې دغه هیواد د پاوز په اړه د چین ویلي په دې کار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ته زیان رسېدلی. او سوری فعالان وایي اسلامي دولت سخت دریځو په ډیر الزور کې یو روغتون د لنډې مودې لپاره نیولې و. دا حمله چې پرون سهار پیل شوه پر اسد روغتون متمرکز وه.
همدا خبرونه کولای سي په تفصيل سره په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې پیدا کړی. اوسم له مرزي احمد زي څخه د محل مهم اقتصادي خبرونه ورو ورسته له ناجي ساپي سره د روغتي خبرونه لیاده مباسي.
د پښتني بانک یو پرمختللی بانکي څنګه نن په شهزاده سرای کې پرانیستل شو. د پښتني بانک د ارتباطاتو د برخې عامر ایمل منګل نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د آنلاین بانکي سیستم دغه څنګه صرافانو او خلکو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په خاطر فعال شوې ده.
نو موږ غوښتل چې یو مناسب ځای وي چې د خپل مشتریان راحت احساس کړي او مدرن د بانکدارۍ په فعال شي. نو موږ نن وکولای شو چې هغه سیستم هم فعال کړو. کور بانکینګ سیستم وي دا آنلاین بانکینګ دی. ټول نمائندګۍ یو بل سره وصل دي. هر مشتری کولی شي چې خپل حساب په هر نمائندګۍ کې چک کړي، یعنی معامله د بانکي په هر نمائندګۍ کې هماغه یو شکل.
نوموړي وویل چې له دې څنګه څنګه اوس د هیواد دننه او بهر ته د پیسو راکړه ورکړه په اسانۍ سره ترسره کیږي. د افغانستان پښتني بانک په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې سبان د شل څنګه لري. د مالی وزیر بروکسل ته په خپل سفر کې له اروپایي ټولنې سره د 125 میلیونه یورو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزارت څخه نن په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې اکلیل حکیمی د خپل سفر په لړ کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موګرینی او د اروپایي ټولنې د غړي هیوادونو له 28 نورو وزیرانو سره وکتل. د افغانستان د مالی وزیر ښاغلی اکلیل حکیمی د بروکسل په کانفرنس کې د افغان دولت د چمتووالي، د افغانستان د پراختیا د نوې ستراتیژۍ او د افغان دولت د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د اروپایي ټولنې اساسي په سیاسي او مالی برخو کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې هر کال د 200 میلیونو یورو مرستې هوکړه کړې ده. د کندوز د شیرخان بندر ګمرکي مسولین وایي چې د سکل په لومړۍ درې میاشتو کې د تیر کال د لومړۍ درې میاشتو په تناسب 8% ګمرکي عواید زیات شوي دي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل سره له دې چې په کندوز ولایت کې امنیتي ګواښونه موجود دي، خو په روان مالي کال کې د یاد بندر په عوایدو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. شیرخان بندر له تاجکستان سره په پوله د هیواد له مهمو بندرونو څخه دی چې سوداګریز مالونه ترې د آمو سیند له پله د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ صادر او واردېږي. او د شهزاده سره د صرفانه ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینې بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 8 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 33 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 648 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه سپیل خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې نن ورځ د ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه غږیږو. په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسؤول بشیر احمد سروري را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب نه هم ډیره زیاته مننه چې را سره خپل خبرونه کې ملتیا کوي. ژور خپګان پاره خبرې کوو. ورسته یو سیړنو خودلې چې ژور خپګان یا ډیپریشن یو اروایي ناروغي ده چې د روغتیایي کارپوهانو په وینا د بیلابیلو لاملونو له کبله انسانانو ته پیدا کیږي. دغو سیړنو په اساس هغه کسان چې ناروغۍ باندې ډېر اخته کیږي چې د اوږدې مودې لپاره تشویش ورته پیدا او خپلې ستونزې له نورو سره نه شریکوي. تاسې اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې راکې. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې د 0999215 بل شمیره مو د 0992215 د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې را سره خبرونه کیاس. د خبرونې په سر کې به تاسو معلومات راکړئ چې ژور خپګان څه ته وایي. اول په دې ورسېو کې ډیره خلک د دغه ناروغۍ نه زوريږي.
تشکر زم په خپل ورغولم چې اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او تاسو نه مننه وکم چې موږ ته دا فرصت برابر کو چې د افغان په اړه کې خلکو ته معلومات ورکو او د غوي سوالونو ته جواب ورکو. بعد لاغې نه افغان یو داسې رواني ناروغي ده چې سړی پکې خپل ځان داسې خفه احساس کوي او په هیڅ باندې علاقه نه نسی او امانت اور باندې داسې وایي چې زما ځله د ټولو شیانو نه تور شوی ده. کدا دوه نخې نخانی په یو سړی کې د حد اقل د 2 هفتو لپاره تر یو میاشتو پورې ولیدل شي نو دلیل پکې واضح نه یی لکه چې څوک به په کور کې مړ وي یا کوم اقتصادي زیان ورته پېښ شوی. نو په صراحت په ډول باندې ویلای شو چې دا سړی خفقان لري او دغه ته د دوه اراز علایم ترڅنګ کې دی شي هغه لیک سردرد یا خوب خراب یا اشتها خراب یا صحیح تمرکز نشي کولای. هغه داسې کوچنی نخ نخانی دي چې په یو سړی کې کېدای شي یي که په بل کې نه.
بلې دوستانو، نن ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه خبرې کوو. یادونه کوو چې په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسؤل بشیر احمد سروري را سره ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو کولی شئ چې د شمیرو د ټلیفون شمیرو تر څنګ د افغان بیسیم د 903 شمیره لري هم کولی شئ چې موږ ته خپل پیغامونه او سوالونه خبرونې ته واستوي. د سټډیو د ټلیفون شمیره به بیا هم تستویم 0999215 بل شمیره ده 0992215. ډاکټر صاحب سروري، آیا کومه سیړنه مو تر سره کړی چې د دغو ناروغانو شمیر په افغانستان کې معلوم شي؟
و مخکې شوې دي داسې یو سیړنه شوې ده خو دونه غټه سیلنه نه و چې ټول نفوس دا مریضي معلومه کړي. خو د نمونوي شکل په تور باندې په بیلو ځایونو کې دا تحقیقات وشو. په هغه وخت کې طالبان و، د طالبانو په منطقه کې هم دا تحقیقات شوی دي، د مهاجرینو په منطقه کې هم شوی دي، په پاکستان کې هم شوی دي، په کمپونو په هغه زنانو کې چې خپل ملل له لاسه ورکړی، په هغو په مایوبینو. او دا تحقیقات ښودلی ده چې په هغه وخت کې په 2004 کال کې دا کوم کسان چې پکې نخې نښانې لیدل کیږي خو معلوم نه دی چې د خفقان مریضي لري که نه لري، د هغوی شمیر په زنانه وو کې 83% زنانه دا نخې نښانې وخوړل او په نارینه وو کې 55% نارینه دا نخې نښانې وخوړل چې د خفقان وو. خو له دې لپاره چې دا معلوم شي چې دوی واقعا خفقان لري که نه لري نو دا ضروري دی چې یو ډاکټر معاینه کړي او به قطعي کړي چې دا خفقان لري که نه لري.
نبی الله زابل نه پلیکا کې د ګورو چې نبی الله خان کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام نجیبانی. سلام تاسو، سلام ډاکټر صاحب، سلام اوریدونکو ته. نن می نبی الله ده د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شهیدانو کې چې کوم څه نبی الله انده چې د غزنی د پرپاری کې کوم نجیبانی له ډاکټر صاحب محترم نه همدا پښتنه ده. ډاکټر صاحب محترم اوس وخت خو نو پس پنه دا یو ډیر خلک دي مرګو به ډیر زیات کیږي که یو څوک یو کس ډیر ویني ډیر مرګو به ویني څومره انسان ته چې هغه کس په ژور خپګان سره مخامخ شي او که څوک په ژور خپګان سره مخامخ شي هغه ته څومره امکانات برابرېږي چې هغه د اعصابو له تکلیف سره مخامخ شي. مننه کوم که کومه پوښتنه لري مهرباني.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
نه د سوال
مننه نبی الله خان ډاکټر صاحب مشوره درکې مهرباني وکړئ.
دوه شی غواړم چې اول په منځ کې د توضیح ورکم چې فرق شي بیا د سوال ته ځواب وایو. یو دا چې موږ په رواني ناروغیو کار کوو او دا طبي برخه لري، موږ په روحي خبرو باندې کار نه کوو او هغه په موږ باندې مربوط کیږي نه، هغه په روحانی ملایانو یا اگر رهبرانو پوری علل لري چې هر چا خپل عقیده او هر خپل برداشت باور لري. دوهم دا چې یو د اعصاب خبره ده او یو د رواني ناروغي خبره ده. د اعصاب او ناروغي بل مسلک ده بل خبره ده او رواني ناروغي هغه ناروغي دي چې په موږ باندې مربوط ده او اغل اعصاب نه کاملا فرق لري. نو د دې ورور په جواب کې باید وایو چې یقینا موږ اوس په عواملو باندې ورسته بلې خبرې وکړو چې څه عوامل یو سړی یا یو خزینه په خفګان ته وړي، خو یقینا مرګ میری او قبل نابسامانه یې هغه ټول رول لري د په یو سړی باندې چې خفګان ته لاړ شي یا یو بل مریضي ته. نو هغه په هغه وضعیت پورې الله لري چې څنګه مرګ میر واقع شوی دی، سمنه وضعیت فجی و سمنه د برداشت وړ وو او د سړی په هغه وخت کې توانمندي و مقابله د مقابله میکانیزمونه سونه فعاله و. په هر صورت کدی شي هغه سړی چې مرګومیر ډیر لیدلې او په فجی حالت لیدلې خفګان شي یا صدمه رواني یا تراوما وبیني یا بل مریضي ورته پیدا شي، خدای امکانات شته. او کوم سړی چې پر رواني مرغه یا خفګان اخته شو کدی شي عصبي مشکلات ورسته بیا ورته پیدا شي او یا نشي.
من روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري اکبر لفرانه مهرباني وکړئ. سلام علیکم. اکبر ورور الفرانه پولیسه کې د مهرباني وکړئ. سلام علیکم. ښه فکر کوم دوی مونږ غناوري بیا کولای شي چې ټلیفون وکړي بل اوریدونکو پولیسه کې د مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ځان معرفي کوي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
احمد مله خوص ولایت نه د ژوند پروانه ملماته او د رادو او دونکو ته سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني.
هغه دا د روغتیا په اړه کې پروګرام دغه یو مرګلې مې او بس کور کې دا څه لګي اقتصادي مشکل او سوچ هو باندې کول پوه شو بس ما به ته یو څه بل څه ویل اخر بس بیا ځان زنده کوم اړ کړو ځان افغانستان خلک دې ټول دی هغه سره مخامخ دي اقتصاد نه خراب دي بس دغه رواني ستونزه او د ډېره پیدا کیږي په دې ډاکټر صاحب نو مشوره غواړم. سلام
تشکر دینه مننه. یقینا ضرور دی چې لیک په عواملو باندې خبرې وکړو چې هم دا سوال جواب ورکړل شي او هم نور معلومات خلکو ته ورسیږي. یقینا چې خفګان ډیر عوامل لري، عوامل مختلف دی. یعنی یو عامل نشي کولای یو سړی په خفګان باندې مبتلا کی کیدا مده موږ د دبابت له لحاظ دا عوامل په درې برخو ویشلې ده. یو بیولوژیکی عوامل دی لکه دا یو سلې د ارسیات لمخې په خفګان تم زیات چانس لري چې هغه مبتلا شي. بل عوامل دی لکه رواني عوامل دی چې د یو سلې ماشومتوب د بیر لمول پراره تیریږي یا یو سلې په ماشومتوب کې ور سره سوی استفاده کیږي یا جسمانی یا سیکشوالي یا هر رقم سو استفاده ته معروض ده او په هغه وخت کې چې دغه د ماشومتوب لوب باید وکړي دغه نه د نارینه لکه مشرانو کار اخیستل کیږي دغه د توان او یا په سیکشوال مسایلو باندې ابیوس کیږي. او بل اجتماعي عوامل دی لکه چې دا ورور ویل چې دا فقر دی، بیکاری دی، جنگ دی، بی امنی دی، سړی خپل ځان مسؤل نه احساس کوي. نو دا بیا په اخر کې به وایو چې یو عامل د دوی نشي کولای یو سړی په افغان باندې اخته کی. د دغه درې برخو چې ما وویل بایولوژیکی یعنی ارثیت او رواني یعنی سوء استفاده او یا مثلا محرومیت د مور پلار او اجتماعي لکه فقر او بیکاری، دا درې عامل یو بل مرسته کوي او یو سړی خفګان ته وړي او یو نتیجه یې همدغه دی چې یو څوک خفګان پیدا کی او خفګان یې شدید دی او د هغه ته کومک او مرسته ونه رسیږي. په سلو کسانو کې چې خفګان لري 15 کسان کیدای شي د فکر د خودکشۍ یا د ځان وژنې فکرونه پیدا کی او په هغوی باندې او وروسته له هغه نه کیدای شي یو بل فیصدي د هغوی له منځه ځان وژنه وکړي که ورته مرسته ونه رسیږي.
بله محمد صدیق کاکر را سره په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
محمد صدیق کاکر را
سره په لیکه کې دی، مهرباني
وکړئ.
السلام علیکم ګرانې فور. وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ. الو، سلام علیکم. ګرانې فور سلامونه تاسو ته او تاسو رادیو څنګه محترم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
محمد بشیر کاکر د کندهار ولایت څخه. ډاکټر
مهرباني
خفګان مساله کیسه ده. کله کله داسې یو خفګان راته پیښ شو ما سبق بوسه ناست وی هېڅ کار نه راغلو دی هېڅ شی خوند نه راکوي. نن په پیسو ساتلېږي، نن په موټر ساتلېږي، نن کور داسې هېڅ شي ته ضرور غواړي. کله کله داسې پیښ شو یو کال کې تقریبا دغه ډیپریشن باندې اخیم او څو ډاکټرانو ته دا ویل انجام شوم خو بیا هم
کیدای شي ورور نه پوښتنه وکړو چې د دې یو کال په فاصله کې تاسو سو یعنی ستاسو خفګان سو ورځې دوام کوي، سو هفتو دوام کوي یا د میاشتو کې دا راته وایي؟
بله ډاکټر صاحب، یو ورځ یا درې ورځې کله کله هم داسې لس ورځې سبه ورسېدی. زه په خپله موټروان یم، اوس موټرواني پرېښې ده په بازار کښې کوچنی دوکان دوکان اخته یم. کله کله داسې خفګان راته چې ډېر مې څه خراب دي، ډېر مې فکر خراب دي.
بیا تر څو ورځو پورې ښه یې؟
ریښتیا مې ډېر ورسره بنده ده او خوب مې ډېر ورسره خراب
دی. یو سوال دا دی چې بیا چې ښه شوې تر څو ورځو پورې ښه یې؟
بیا مې څه شي بیا داسې اوس ډېر سانې نسبتاً و پخوا ده. کله کله داسې یو حالت راته راولاړ شي تقریبا یوه ورځ په باد کې ونیسي یا درې ورځې یا نیمه ورځ داسې.
دا د تا ته معلوم شوی ده چې داسې کومه خبره یا کومه مشکل یا کومه فشار یا کومه تشویش چې در ته پیدا شي دا خبرې پوهېږي؟
و ډېر مې وریده وه تقریبا هغه د زموږ د کندهار د خلکو په اصطلاح سره پر هغې باندې داسې یو موږ نرګیان ورته وایي په
په همدغه خبرو چې تا وویل موږ دا نشو ویلی چې ته په یقیني خفګان لرې. هر انسان چې په یو مشکل سره مخامخ شي، یو بده حادثه وویني او په هغه په عواطفو باندې منفي اغیزه کوي او هغه نارملي خپل ریاکشن یا عکس العمل هغه حادثې ته ښیي، لکه چې د کوم جا کوم بل څوک بیماري به وویني، د چا وژنه به وویني، هغه ته اقتصادي زیان پیښ شي او یا کوم بله ناوله خبره په زندگی کې وشي، نو انسانان بهر نارمل تو حالت هغه ته جواب ورکوي چې هغه کیدای شي د خفګان اراز علایم سره ورته وي. د مثال په سر جگرخونه شي، ډوډۍ د زلنه کیږي، خوب یې خراب شي، کله کله درد ورته پیدا شي، نو دا ډېر دوامداره نه ده. تاسو په خپله وایي یوه ورځ تر درې ورځو یو کله کله لس ورځو دا نارمل خبره ده. موږ تر څلوېښتو پنځوسو عین تر دوه میاشتو پورې دا حالت خفګان نه وایو چې د هغه د یو بل حادثې په مقابل کې دا رسپانس یا جواب وي. نو دا معلومیږي چې تاسو خپل عکس العمل د یو بل مشکل دپاره چې باندې ده یا د نورو خلکو باندې ده ښکاره کوئ او دا دلیل لري ځان ته، د حالان کې خفګان دلیل نه لري، هغه یو رسپانس نه ده، هغه خود به خود پیدا کیږي او بېله کوم دلیل پیدا کی نو بیا هم تاسو ویل شو چې تاسو افغان به ونل ری خو پرابلم به ولر ری او رواني پرابلم چې هغه د پاره باید تاسو کونسلر او یا یو چا سره چې مشاور د رواني ټولنیز رواني مشاوري هغه سره لیک مشوره وکړي چې تاسو ته لیک وخی چې په داسې حالتونو څه کار وکړي د مثال په توګه تاسو ته وایي چې څنګه خپل مشکل حل کړئ یا څنګه د دې حالت سره سازش وکړئ او یا که بیا هم هیڅ ونه شو څه تمرینونه لرو تا ته بس د کې لکه موږ ریلیکسیشن ورته وایو او یا د ځان آرامول تمرینونه څنګه به سا باسئ څنګه به ځان ریلیکس کوئ دا هغه روشونه دي چې یو کونسلر به یو کلاینټس ته هغه زده کوي او هغه بزن باندې تطبیقی او وضعیت خکیږي یعنی کوم دوا او تداوی او علاج ته په اکثر حالاتو کې ضرورت نه لري.
بله بلوریدم کې تاسو عبد الولی له ننګرهار نه مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. السلام علیکم دې لیکره.
علیکم سلام مهرباني.
د تاسو د وختونو زماده چې یو ولې د ځان سره وایم یہی تکلیف ہے مسئلہ کہ تو جان دے کے کی کے دو اس کا کا کی کے دو دل جاتا ہوتا مطلب ہے ڈاکٹر کو کون تا ہوئی پرازم پرازم نے دیا گا اور جس سے دا پروٹین انگلش میں گراما دا اور کچھ کلا گا اس کا انتال تو لو نے فری تو اگے پر خبر ہو دا کو جو تو نے جو سدار انگلش دا پروٹین انگلش تو خود بخاطر کری کنا ہاں
مطلب
دا څه دی؟ دا څه نامدا بوختنه چې دا به چې کوم دی ام پرګرام او پروتین 50 ملي ګرام دا دا یو څه نه ګرځي چې بیا په وخت سره به سره دا ته وي پری کې خو نور دی یا ما په تکلیف څه به پات کیږي
ورو دا ریکم ما پری کوي ډاکټر صاحب بیا هم کومه بوختنه لري
نه ما زه اوس پوه شوم
ډېره مننه تسمیره باندې وکړې
دا کوم نغه نخانه چې تاسو وویل لغه کېدی شي خفګان یا کوم بل مریضي رواني لکه خفيفه مریضي چې سړی پکې ډېر احساساتي شي په غوسه شي په قار شي او یو څوک اتمن خفه دی چې دا په غوسه کېږي او یا په قار کېږي او ډاکټر سپ چې معاینه کولای دی نو حتمان به یاداس یا کرایټیریا یا مشخصات به ورته پیدا کړي چې دا د افسردګۍ او دوا ورته ورکړي دا خو په دې د تاسو نگرانی چې کوم دی چې دا دوا چې خوري نو وس لیکه دی ډیر وخت وخري هغه وخت دا بیرته پریدي بیا ورته بی خوبي او دا خبره نه پیدا کیږي په یقین توګه دا سی وایو چې د الپرازولم داس یو دوا نه چې له دوه هفتو نه موږ زیات نه ورګو لکه چې د دوه هفتو نه چې زیات شي بیا تر کول ډیر مشکل خبره ده او د مریض دمره یو بل مشکل پیدا کیږي کله چې په ډاکټر سیم نن دا ویلې وي چې د دوه هفتو لپاره به دا دوا در سره وي او بیا ورو ورو به کم کی خود پروتئین پیسې کې باید وایو چې هغه یو ټابلیټ ډیر کم دی چې خفګان لپاره خو شاید کارونه کی زپونه شم چې دا مریض سوکلند دی خو کله اتل سوکلونه پورته ای نو کېدای شي پروتئین به لیک کم یی چې باید ډاکټر سره سره تاسو مشوره وکړي چې زیات کی چې مریض خشي تام تاسو وایي چې کم خشوي دا او پروتئین به دا خاصیت نه لري چې دا احتیاط پیدا کی یا مشکلات ورسره په آینده کې پیدا کیدای شي تر کلونو سو استفاده وکي بیا په ترک کې مشکل نه لري
مننه ډاکټر صاحب د افغان بي سي ام د تسوا تلس شمیرې نه هم ډیر اوریدونکو خپل پیغامونه استولې د غوي پیغامونه به هم اخلو یو اوریدونکو د دمحل د دوی اړیکه به اخلو میره بنیو کوي سلام علیکم میره بنی بالکل ساتي غاور او روختي د ژوند شتمنې پروګرام اوري دا موقعیت په ډېر بخښنه سره موقعیت ته تغیر ورکړي موقعیت ته یو څه تغیر ورکړي چې غږ مو پرې کیږي ښه په ډېر بخښنه سره دوی ته پرې شو بل ورېدونکو ته زو مې ربني سلام علیکم
تاسو ته ودا تاسو خپل سلامونه تقدیموم
علیکم سلام مې ربني
مال کانسپټ نه زدا اچ پالری ما معنا ته کچ پالری می دلوره دا خو دي خفګان سبب نه کیږي ولر دا څه بخبه ما
ها
تشکر پخپله ایچ پایلوری ده خفگان سبب نکیگی. خو کلا چه دوامدار شی هر جسمی ناروغه چه علاج مشکل شی او یا دیر وقت مونی سی نو سلای ده پر ده اندیخنه پیدا کهی چه والا ده کم مریضه ده چه پکی اختشوم ده ولی علاج نکیگی ده خبره که دهشی آقا خفگان خود تا تلکی نو پخپل مستقیما نشی کولای خو کدای شي چې دا سوالونه اغلی خبرون پاتای
بله ډاکټر صاحب جاوید ل کندهار نه پخپل پیغام کې لیکلای چې آیا په کوم عمر کې انسانانو ته د خپګان دغه ناروغي پیدا کیږي او یا دغه ناروغي لدل کیږي په کوم عمر کسانو کې
تشکر خو سوال وکړو دا ورور خفګان په ټول عمر کې ستا په ماشومانو کې ستا په مشرانو کې ستا په سپینګرو کې لیدل کیږي ستا فرق چې دی چې په ماشومانو کې اراز علائم بل قسم دی په مشرانو کې اراز علائم بل قسم دی او په زاړو کې اراز علائم بل قسم دی دا موږ چې کوم خبرې نارملی دا هر ورځ کوو د خفګان په باره کې دا صرف د 300 کلونو تر شپیتو کلونو پورې دا خبرې ورته صحیح دی حکوم ماشومان چې خفګان لري هغه بیا د اراز نخ نخانی نخی هغه لکه د جنجال ډیر کوي شک کیږي په کارونه کې مکتب ته نزی مثلا سبق نه وایي شوخی ډیر کوي دا خبرې کوي او دا زړه خلک چې لشپیتو کلونه زیات عمر ولري هغه هم دا نخانی نخی هغه داسې د دردونو د جسمی دردونو لکه سر په کمر دوی دا نه وایي چې زه ډېر خفه یم او یا زلمې چې شیطان نه کیږي لکه چې په هغه وخت کې دا خبر لیک نارمل وي هر څوک چې شپېته کلونه یې خواته را تیر شو نو بیا هغه ناامیدي و داسې فکر کوي چې زه مرم هغه خبرې ورته نارمل ښکارېږي نو د هغوی دردونه ډېر د خفګان نخنیخانی دي
بلی من بل اسمس اخلو چې حضرت ګل خان د فاریاب نه لیکلی چې کڅوک خپګان وکړي سبب د کوم بل ناروغي هم کیږي کنه
او دم ډیر خسوال دی یقینا چې خفګان زمینه مساعد کوي چې یو سړی یا خزه په نور مریضان وخت شي او دا ورته زمینه ساز دی کیدای شي هغه بل مریضیګان جسمی یا رواني یا قلبی یا هر رقمی خو خفګان غټه مشکل داره چې سړی په خپل ځان باندې بی علاقه کیږي زله ترکیږي له هر شي نه د خپل ځان ساتنه صحیح نشي کولای حفظ صحه نشي ساتلی علاج نه کوي صحیح تغذیه نه کوي صحیح روغتیا نه ساتي نو دای زمينه ساز دی چې هغه څوک چې خپل ځوان کې بی علاقه وي خپل ځان کې بی علاقه وي اغه ته وار وار غبل مریضی چې شاوخوا کې معمول دی اغه اعتراضی او خفګان نه پریدي چې اغه یې علاج کی نو دا مرتبه لې چې خفګان په خپل مرګ میر نه لري خو د مرګ د نور امراض او مرګ میر زمينه برابر دی
ډېر مننه دوستانو بیا هم یادونه کوم چې په خبرونه کې نن ورځ د ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه خبرې کوو په خبرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رواني صحت د برخې مسول بشیر احمد سروري صاحب را سره ملما دی چې اساسي پوښتنې ځوابوي تاسو کولای شئ چې د پدغه شمیرو ټلیفون وکړی 0995 15 سلوی خپل شمیره ده 0995 15 همدارنګه د افغان بی سیم د 93 شمیره لري هم کولای شي چې مونږ ته خپل پیغامونه واسوي او مونږ به ډاکټر صاحب سره مطرح کو ډاکټر صاحب محترم د ژور خپګان په پیدا کېدو کې آیا ایرسی او محیطي عوامل هم رول لري کنه
یقینا نو ما مخکې وویل چې ځینې کسان عادتا یا د ارشاد له لحاظه زیات چانس لري بل خلکونه چې خفګان ته مبتلا شي او دا ورته موږ ورته چې بیولوژیکی زمينه ده او ځینې محیطي عوامل خو ډیر تاثیر لري چې اوس موږ په ملک کې د محیطي عوامل ډیر دي لکه نابسامانه لکه دا فساد لکه دا بی امنی لکه دا سړی خپل ځان مسؤل نه احساسوي لکه دا قیمتي لکه دا کم عایدات دا ډیر زیات عوامل دي چې سړی خفګان ته مبتلا کوي دا ډیر رول لري او تر څنګه رواني عوامل چې هغه په موږ په ملک ډیر زیات دی لکه چې اوس اکثریت ماشومان خپل مور پلار د ماشومتوب په دوره کې لاس ورکوي او د هغوی د مهر او محبت نه محروم کیږي د ډیر هغه خلکو ته چې مور پلار لري خفګان ته مبتلا کیږي او یا ماشومان مور پلار هم لري خو د فقر له لحاظه مجبور دی چې هغه کمایي وکي کار وکي یعنی هغه وخت چې د ماشوم دی او باید لوبي وکړي، هغه وخت د کور مسولیت اخلي چې په هغه ماشوم باندې ډیر بوج او فشار راځي. او خبر دلته نه دریږي، هغه ماشوم نو چې چیرته کاروبار ته ورځي، د نورو کسانو جامعه او اجتماع نابسامانه ده، د هغوی له لاسه ده سوء استفاده لکه د دوی جنسي کېږي، او هغه ورته نور هم د عزت نفس خرابوي، او کیدای شي دوی په چې غټ شي مشران شي د هغوی لپاره د خفقان ډېر معمولي خبره.
بلی ډاکټر صاحب، د خبرونې البته د لومړۍ نیمې ورستۍ برخه ده، خو په دغه یو دقه کې غواړو چې یو شمېر اوریدونکو ویلې چې د خپګان یا د ډیپریشن هغه مهمې نښې څه دي، که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي بیا به زو خبرونه ته.
ډېر اسانه دوی ته وایو چې دوه نښې نښانې د خپګان ډېر مهم دی چې تاسو باید په یاد وساتئ. اول، سړی خپل د زړه نه ځان خفه احساس کوي، یعنی غمګین نه ده، او چې موږ عامیانه ورته وایو دق احساس کوي ځان. او دوهم، خپل علاقه او انټرست د ژوند په لارو چارو کې له لاسه ورکوي، یعنی ساده تر داسې وایي چې زما زړه هر شی نه تور شوی ده. دا دوه نښې نښانې که د دوو هفتو دپاره یو سړی یا ښځې سره وي او کوم بل دلیل باندې ونه لري، نو دا یقیني ده خفګان.
یو نړۍ مننه دوستانو، د خپرونې لومړۍ نیمایي هم دلته پای ته رسیږي، خو یادونه کوو چې د خپرونې په دویمه برخه کې بیا هم د ژور خپګان په اړه خبرې کوو، د مخنیوي په لارو چارو. د اوس درې بجې دي، د درېو بجو مهم خبرونه.